द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر منا اوریدونکو سهار مو نیکمرغه دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې دروښته منیټه ده وخت سوې دی په پېښور کې د سهار شپږ او کندهار کې پنځه نیمه بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د دسمبر د میاشتې دوهویشتمه منیټه ده او د شپې اته بجې دي د ډیب ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونې پیل کوو او د نیم ساعت خبری خبرونې لپاره زیم ستاسو قربان نصیر احمد کاکړ او تر ټول لمخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د شام پوج ادا کړي حلب شارې بیرته له داعش وسلولې ډلې څخه نیولې او وای د حلب نیول ترګرو ترګری او د هغوی د پلویانو غټه ماتې ده داعش وسلوالو ډلې په شام کې د ترکیې دوه پوجیان ژوندي سوځولي دي څارونکي ډلې وایي وسلوالو د دغه لړزونکي پیښې ویډیو هم جاري کړې ده او د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په تفتان سیمه کې له ایران سره پر پوله رسمي دروازه پرانستلې او ادا کوي له دې ګام څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ غیر قانوني تګ راتګ کمولو کې مرسته وسی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د شام پوج ادا کړی چې جنگ ځپلې حلب شاریې بیرته نیولې او د شپږ کلنې ولسی جګړې کې یې دا یو غټ بری ګڼلی او وایي که یوې خوا ته دا د ترګرۍ په ضد بریا ده نو بلې خوا د ترګرۍ پروژې او د دې د پلویانو لپاره هم غټه ماتې ده د پوج عمومي قمندان په یو بیان کې ویلي د صدر بشار الاسد حکومت د حلب بشپړه کنټرول نیولی دغه ښار تر جنگ له مخه د زیاتې آبادۍ ښار وو د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې راپورونه وایي له حلب څخه د کډکې دونکو وګړو اخیر قافله له ښار څخه ووته خو امریکا په دې بریا باندې محتاط ده او د رپورټونو په حواله وایي چې د شام په ځینې برخو کې تشدد زیات شوی دی عراقی چارواکی وایي موټر به میچاودونو او هوان توغندیو موسل ته نږدې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژلي چې پکې مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي عراقي پوج وایي د ګوجالي په سیمه کې په یوه مارکیټ باندې د دریو موټر به می حملو له امله نږدې درویشت کسان وژل سوي ګوجالي د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت په لوه ځواکونو د دوو اونیو له سخت عملیاتو وروسته د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې څخه نیولی و د ای اف پی خبری اداره وایي په بله پیښه کې چې هوان توغندیو له لارې په موسل کې دننه بریدونه سوي څلور مرستندویه کارکوونکي او اووه ولسي وګړي وژل سوي دي په امریکا کې څارونکي ډلې او مطبوعاتي سرچینې وایي داعش وسلوالې ډلې د پنجشنبې په ورځ شام کې یوه ویډیو جاري کړې چې پکې په ادا سوي ډول د ترکیې دوه نیول سوي عسکر ښکاره کیږي چې اور ورکول سوی د اس آی ټی ای استخباراتي ډلې چې په انټرنیټ باندې وسلوالې ډلې څاري وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه لړزونکي ویډیو جاري کړې چې پکې یوه پنجره تړل په یوه پنجره کې تړل سوي د ترکیې د پوج دواړه عسکر ژوندي سوځول سوي دي د رایټرز خبری اداره وایي دوی نه دي توانېدلي چې دغه رپورټ پخلی وکړي یا د ترکی چارواکو څخه نور تفصیل ترلاسه کړي دغه ډلې پروسه شکال په فروری کې هم یو ورته ویډیو جاری کړې و چې پکې د اردن یو جنگي پایلټ ته ور ورکول سوی او وژل سوی و مصر د پنځشنبې په ورځ له ملګري ملتونو څخه په فلسطیني برخو کې د اسرائیلي آبادکاریو د درولو په اړه یو قرارداد باندې بحث تر نامعلومه مودې پورې د ځنډولو غوښتنه کړې د ملګری ملتونو امنیتي شورا د پنځشنبې پر ورځ هغه قرارداد باندې د بحث لپاره غونډه ټاکلې وه چې پکې په فلسطیني برخو کې د اسرایلي آبادکاریو د بندولو غوښتنه سوې او وایي د اسرایل او فلسطین په سوله ییزه توګه یو د بل سره د اوسېدو لپاره دا کار ضروري دی قرارداد کې دا هم ویل سوي اوسنۍ آبادکاری هیڅ قانوني حیثیت نه لري او د نړیوال قانونونو څرګنده خلافورزي ده د امریکا نوی ټاکل سوي صدر ډونالد ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د صدر اوباما په انتظامیه ژغ کړی چې دغه قرارداد دی ویټو کړي ډیر ضرب د امریکا په 200 کلنی تاریخ کې له هیواد څخه د باندې زیږیدلې ملانیا ټرمپ د امریکا لومړۍ میرمن سي د ټاکنو تر کمپاین لمخه ډیرو امریکایان د ملانیا ټرمپ یا د هغې د اصل هیواد په اړه ډیر لږ معلومات درلود هغه په سلووینیا کې زیږیدلې چې د آسټریا ایټلی او کروشیا ترمنځ د 2 میلیون آبادۍ یو کوچنی هیواد دی هله دا چې د ملګری ملتونو امنیتي شورا به د جمعې پر ورځ په جنوبی سودان د وسلو د بندیز په قرارداد رای ورکړي، خو ډیپلوماټان وایي د امریکا په مشرۍ کې دا اقدام شایي ناکام سي. که څه هم دا خبرداری ورکول سوی و چې دغه نوی هیواد د نسل کشي په څنډه ولاړ دی، امریکا د برتانیا او فرانس په ملاتړ دلیل ورکوي چې هغه جنگ ځپلې هیواد ته د وسلو له بندیز څخه به ناورینونه پای ته ورسیږي. د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په تفتان کې له ایران سره پر پوله د رسمي دروازې پرانستنه کړې او وایي له دې څخه به پر پوله د اوښتونکو خلکو څارنه لا پیاوړې سي او د غیر قانوني تګ راتګ مخه به ونیول سي. د جوړې ریډیو خبریال د حکومتي چارواکو له خولې وایي په دغه دروازه د څارنې پټې کیمرې لګېدلې او د دې ترڅنګ د یو شمېر حکومتي ادارو دفترونه هم جوړ سوي. خو په بلوچستان ایالت کې تجاران وایي حکومت باید د دروازو پر ځای له ایران سره دوړخیزه تجارت ته وده ورکړي. او پاکستان کې د ژغورنې مامورین وایي د سند ایالت په شکاپور کې د یو بس او لاري په ټکر کې د یو ماشوم په ګډون څلور کسان مړه شوي. د دوی په وینا له کراچۍ څخه د بلوچستان ډیره مراد جمالي ته روان یو مسافر بس په شکارپور کې له لارې سره ټکر سو او وروسته یې اور واخیست. په پیښه کې یو شمېر کسان ژوبل سوي هم دي چې نږدې روغتونونو ته د علاج لپاره وړل سوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو کډر من اوریدونکو سهارنی خبری خبرونی ته له واشنگټن ډی سی څخه غوږی است. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې اوریدل، د شام پوج ادا کړی چې جنگ ځپلې حلب شاریه بیرته نیولې او شپږ کلنی ولسی جګړه کې یې د یو غټ بری ګڼلې او وایي که یوې خواته دا د ترګرۍ په ضد بریا ده، نو بلې خوا د ترګرۍ پروژې او د دې د پلویانو لپاره هم غټه ماتې ده. تفصیل راکوي زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې.
شام کې حکومتي فوز زیارت پورز ویلي دوی د حلب خار د یاغیانو نه بیرته نیولې او دای د کال 2011 راهسې یاغیانو پر ضد تر ټولو غټه کامیابی ګرځولې. دا اعلان په داسې حال شوی چې د سلورو میاشتو راهسې محاصره شوی دغه خار ځنی برخونه د خلکو د وتلو پروسه هم شروع شوی. حلب د قبضې وتل د شام مخالفه یاغیانو لپاره د تیرو شپږو کالو کې تر ټولو غټ زیان دی. دغه جګړه کې نږدې 3,00,000 خلک وژل شوي. حلب نیولو سره د اسد حکومت د 5 مرکزی خارونو کنټرول ونیولو چې پکې حمص، حما، دمشق او لاتاکیا هم شامل دي. حلب کې کامیابی د شام اتحادیان، ماسکو او تهران خوشاله کړي، خو د یاغیانو پلاویان ملکونه ترکی، سعودي عرب، قطر او ځینې غربي ملکونه یې خفه کړي هم دي. ملګرو ملتونو ویلي ګل په ورځ د امنیتي شورا لخوا پاس شوي یو قرارداد په رڼا کې یو ټیم لیږلی چې د حلب ښار نه د عام خلکو د وتلو د پروسې جاج واخلي. کال 2012 کې د شرقي حلب قبضه کوونکي ملیشا ډلې د دغه ځای نه د وتلو فیصله کړي. دغه لوزنامه د روس او ترکی په مرسته مخې ته راغلي. د دغې لوزنامې تر مخه دا فیصله شوي چې ځینې خلکو ته به د فوا او کافریانو مسیمونه د وتلو اجازه ورکړی کیږي. دغه دواړه کلی شیا کیده مسلمانانو اکثریت لري او د وسلوالو محاصره لاندې دي. دغه کلو نه څو ورځو کې یو زر پورې خلک وتلي. د وسلوالو د قبضې لاندې سیمونه د عام خلکو اوباسلو ته صدر اسد ستراتیژیکي ګټه ویلې کیږي او د حلب نه د وسلوالو وتلو سره نړیوالې ټولنې ته یو ځل بیا موقعه په لاس ورغلي چې د شام مسلې ته بیا کتنه وکړي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو، راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونيري سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په مخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 دیش منټه د پاسه 6 بجې.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د عقیدو د ملګرو په نوم یو ائتلاف ویلي چې هرې عقیدې ته باید احترام وشدل سي او وایي چې د ائتلاف غړي به روان کال د کریسمس مراسم له عیسوي وګړو سره یو ځای لمانځي او د دې اقدام مقصد د بیلابیلو عقیدو ترمنځ نږدېوالی راوستل دي. حمید الله اوربندي نور تفصیل له پېښور څخه راکوي.
د فیت فرندز یا د عقیدو د دوستانو تنظیم لخوا د یو بل د مذهبي تهوارونو منځلو د غلړې په سر کې به په 20 تاریخ د ایسویانو د کرسمس خوشحالی منزل کیږي. د فیت فرندز یو مشر مقصود علی خان سلفی وای
27 تاریخ باندې زمونږ جوائنٹ کرسمس سیلیبریشن دی اور بیا 28 باندې سرحد یونیورسٹی کې زمونږ لوی پروگرام دی سیرت کانفرنس اور داغه بلان دی میناریٹیز چکم ایشو دی داغه حل کول لپاره چکم رہنمائی دی هغه بمونږ هغه کې بګور ان شاء الله. اور دین علاوہ بابا گرو نانک ڈے دے آغا 31 تاریخ بندے با مونگ مناؤ با جدید دا دے چے بین المسالک ہم مانگی اور بین المذاہب ہم مانگی مونگ دلتا پسوبہ کے دے تا فروغ ہو رو.
رینا فیٹرک یوی سویدہ اووائی دا دیسی میں اولیس یو شریک کلتر لری خو مذہبی اکیدو دا یو بل سلری کڑی دی او پکا دا چے دا معاشرے دا بلابلو اکیدو پا احترام سرا دا غبلتون دا کامی اووالی سواب اگرزی.
لیکن یہ کہ ہمارا کلچر چونکہ ایک ہے ثقافت تہذیب ایک ہے تو ہم مل بیٹھ کر جب سکولوں میں کالجز میں پڑھ سکتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں کا بھی احترام عزت کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مانگی کے ساتھ رہ سکے.
اقرار الحسن قرار بھی ہم دا فیت فرنڈز پر مشرانو کے دے اوائی پر اسنے ٹولنا کے رواداری ختم شوی دا او دا یو بل دا منلو دا فکر او سوچ بیا پیدا کول ضروری شوی دی.
مسئلہ چی کم دا نن سبا ټولن اهم مسئلہ چی کم دا غدا رواداری مسئلہ دا نو خود مونږ دا تنظیم چی کم دا فیت فرنڈز کم دے اغه بنیادی مقصد هم دا چی کم بین المسالک او بین المذاہب کسان چی کم دی کم پارٹی کم خلق دی اغه ټول په یوځای شي.
تیر سمودی راسی بلابل تنظیمونه په خپل سر د عقیدو د احترام او اتفاق خلې زلي کوي خو دا کوششونه لا اغیزمند بدلون ته لار نه ده هواره کړي. حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپارا
د ڈیو ریڈیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په تفتان کې له ایران سره پر پوله د رسمي دروازې پرانستنه کړې او وایي له دې څخه به پر پوله د اوښتونکو خلکو څارنه لا پیاوړې سي او د غیر قانوني تګ راتګ مخه به ونیول سي. د ډیو ریډیو خبریال د حکومتي چارواکو له خولې وایي چې په دغه دروازه د څارنې پټې کیمرې لګېدلې او د دې ترڅنګ د یو شمېر حکومتي ادارو دفترونه هم جوړ شوي دي. حامد سمسور باندې نور تفصیل له کوټې راکوي.
دغه پرانسته د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله 0.7 تپتان باندې وسوله. پر سرحدي پوله باندې خوفیه کیمرې د نادرا د کسټم او د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې ایپای لوري یو شمیر دوترونه اوس موجودیت لري. د امنیت خوندي ساتلو لپاره د ملیشیا قواو او د لیویز لوري به هر اړخیز ګامونه اخیستل کېږي. په کوټه کې د بلوچستان د سوداګرانو او د صنایعو د سازمان مساکا کړ وویل چې د ایران او د پاکستان ترمنځ تجارت د دې صوبې د خلکو لپاره ډیر ګټور کاروبار دی. په زرګونو کورنۍ ته د کار او د روزګار زمینه برابروي. د دله خولې چې په تجارت کې اوس هم یو شمیر خنډونه موجودیت لري.
زموږ ډیر مسلې دي، موږ در اوسه په دوی سره پر برابري باندې نه یو. زموږ خلکو ته ویزې ډیر په تکلیف او دوی ته موږ ډیر په اسانۍ. زموږ د ویزې شل پنځه ویزې تر دې زر پیسان دي، دته په درې زره په څلور زره.
د بلوچستان د سوداګریو او د صنایعو د سازمان مرستیال مشر اختر محمد بیا وویل چې د کسټم او د نورو حکومتي چارواکو له لوري د بډو رشوتونو له سببه څخه د سیمه ییز خلکو و تجارت ته ډیر زیان رسیدلی دی.
د تجارت دغه سرحدي پوله چې د ایران او د پاکستان کم بزنس دی، چې ایران څه شی پاکستان موږ وراستو ایران یې نه پرېږدي. ایران چې هر شی راستي د پاکستان خلک یې ملاو کړي دي، د یاد د چمبر خلک دغه مالونه راوړي و دغه پاکستان ته نقصان هم رسوي او د پاکستان یو شی هم ایران نه پرېږدي. اوس چاولی دي، ایران چې خپل سیزن ورسي د چاولی هلته بندې کې نه پرېږدي د پاکستان ده. او پروت دي زموږ بلوچستان 75% پروت دي، او د بلوچستان اوبه ولاړې کښته، او د بلوچستان کې اوبه نسته، بجلی پنځه غنټې د په ډیزل خلکو سیب را کاږي. ایران دغه سیب را روان دي په دغه پاکستان کې دغه کیږ زموږ ذمہ دار ته کریټ په کور کې څلور سوه خرچه کې چویسي. د ایران هغه را روان دي، نه د پاکستان ګورمنټ څه پراخي او نه بل څوک پراخي. د دا چمبر کسان کې ملاو دي، دغه د چمبر کسان دغه سیب راوړي، دغه نقصان صرف ټوټل لس شل کسان دي دا ګر دغه چلوي.
اختر محمد وویل چې کله زموږ ټرکونه و ایران ته داخل سي نو پر هر یو کیلومتری باندې له دوی څخه په ډالرو کې مالیه اخیستل کېږي. لکن د ایران ټرکونه تر اسلام آباد پورې ځي. تاجران وی 0.7 تپتان باندې د حکومت له لوري د دوی د مالونو د خوندي ساتلو لپاره د سرپناه ځایونه نه دي جوړ سوي. پاکستان ته دا وخت وریجي، مالټې، د کنجکو اجازه سته. له ایران څخه تر سل زیات مواد دلته راوړل کېږي چې په هغه کې دوایانې، له پلاستیک څخه جوړ مواد، ایرانی خوراکي مواد، ایرانی پټرول، ګریس، وچه میوه، کاد او نور یو شمیر میوې شامل دي. د ایران او د پاکستان ترمنځ 900 کیلومتره اوږده پوله پرته ده. پر دغه سرحدي پوله باندې د مخدره موادو او بشري قاچاق هم ترسره کېږي. ایران په تیرو وختو کې تور لګوي چې ورپکې ډلې د پاکستان خاوره د دوی په ضد باندې کاروي. د دوی له خولې چې ورانکاران راځي په سیستان بلوچستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
او وړاندې کوو په خبرونه کې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای نوی منتخب صدر ښاغلی ترامپ مایکل فلین خپل راتلونکي حکومت کې د قومي سلامتیا سلاکار مقرر کړی دی. مایکل فلین په کال 2010 کې افغانستان کې د مخبره ستر چارواکی و. د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ اوس چاپ کړی خپل یو رپورت کې په مایکل فلین تور پورې کړی دی چې د په کال 2010 کې افغانستان کې د پاکستان په شمول د نورو خارجي ملکونو د مخبره افسرانو له افغانستان کې د امریکای د مخبره د اداري د سي اي اي د سرګرمو په بابلا ډیر اهم معلومات ورکړي وو. نن د امریکای آنلاین خریدونکو اخبار او مجلې فارن پالیسی د واشنگتن پوسټ پر رپورټ د نامتو لیکوال د مایکل کوګلمن یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته مایکل فلین ته د پاکستان مسله پرته ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې مایکل فلین باندې لګیدلی دا تورونه رښتیا او قتل چې د افغانستان کې په امریکانو فوزونو د خونړو حملو ذمہوار د حقانی نتورک په باب له د سی آی ای ډیر اهم معلومات د پاکستان د مخبره ادارې ایسای ته ورکړی دي. نو دا د پاکستان ایسای سره د حقانی نتورک د اړیکو ساتلو د تورونو نه هم زیات سنگین دي. فارن پالیسی لیکي چې دلته دا تورونه د دې خطرناک صورتحال په لور اشاره کوي چې په ایشیا کې د امریکای د سلامتیا چارواکي او تر هغه سره رابطې لري چې هم امریکایان هدف کوي. پاکستان اگر که امریکای سره د سلامتیا په ډیرو معاملو کې کې ملګرتیا کوي. د القاعده د اهم سټو په نیو کې ورسره منډه کړې ده او افغانستان کې پرتو نیټو فوزونو ته د خپلو لارو نه د هر قسم سازو سامان رسولو اجازت ورکړې ده. خو بیا هم ځینې هغه ترهګر ګوندونه د امریکې د گزار نه بچ ساتلي دي کوم چې پاکستان د هندوستان د پیزوانی ساتلو لپاره د خپلې لمنې لاندې پټ ساتلي دي. په دې کې یو ګوند حقانی نیټورک هم دی. فارن پالیسی نور لیکي چې د امریکې او پاکستان بې خوند تعلقات د امریکې د خارجه پالیسۍ د هغه یو شمیر مسلو ځینې یو مسله ده چې ښاغلی ټرمپ به ورسره را روان ورځو کې مخ کیږي. د مثال په توګه افغانستان کې د امریکنو فوزونو د ساتلو معامله ده چې له سببه د افغان فوزونو استقامت په ځای دی. خو بلخوا د دې امریکنو فوزونو افغانستان کې موجودګي طالبانو له د خپل دې دلیل په حقه او د جایزه ګرځولو موقع ورکوي چې تر هغې به وسله نه غورځوي تر څو چې اخیری خارجي فوجي هم د افغانستان نه وتی نه وي. فارن پالیسی زیاتوي چې ښاغلی ټرمپ د انتخابونو ګټلو وروسته د افغانستان او د پاکستان په حق له خوله چپه ساتلې ده. هر کله چې د ښاغلی ټرمپ آئنده وزیر دفاع جیمز میتیس او د قومي سلامتیا سلاکار د مایکل فلین د پاره هم د امریکې د تاریخ اوږد افغان جنگ سره نوې خبره نه ده، ځکه چې د دواړو اعلی چارواکو د خپلو سرکاري فوجي منصبونو لوی وخت په افغانستان کې تیر کړی دی. مضمون زیاتوي چې امریکې نه بیا د یو لوی ملک جوړولو ناره وهونکی ښاغلی ټرمپ ممکنه ده چې په خارج کې زیات ځان گیر نکی او د پاکستان په باب له خوښ ښکاره ټویټ پیغام کې ویلي دي چې پاکستان د امریکې دوست نه دی. خو د دې دا مطلب هم نشو چې ښاغلی ټرمپ به په دغه سیمه مکمل سترګې پټې وساتي. دا خبره دې یادوي چې ښاغلی ټرمپ په کال 2011 کې یو ځل ویلي چې دی پاکستانیانو سره مینه لري. فارن پالیسی نور لیکي چې تیره میاشت میانواز شریف سره په ټلیفون د ښاغلی ټرمپ خبرې اگر که په خاص موضوع نه وي، خو دینه د ښاغلی ټرمپ د پاکستان د پاره د مینې محبت د لرلو څرګندونه کیږي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې افغانستان او پاکستان سیمه کې داسې ډېرې مسلې شته چې ښاغلی ټرمپ ته پرتی دي، خو غالب ګمان کیږي چې ښاغلی ټرمپ به زیات پام دغه سیمه کې د ترهګرۍ مسلې ته ګرځوي. پاکستان کې د قطبي وزیرستان د فوجي عملیاتو له سببه د ترهګرۍ لوی واقعیت کم شوي دي، خو اوس هم پکې ډېرې خونړۍ حملې کیږي، ځکه چې دولت اسلامي پاکستان او افغانستان کې سر راپورته کړی دی او په سیمه کې د یو لوی جنگي طاقت جوړېدو په تکل کې دی. همدغه وجه ده چې د طالبانو ډېر مشران کابل حکومت سره د ډزبندۍ کولو او په شریکه دولت اسلامیه ته د کېوتو په تجویزونو غور کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو، له خبری خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوري. سهار په خیر. نن به قربانوي، نو شروان کلندر او سمینه احسن کولی سي په دې خپرونه کې له موضوع سره سم د ټلیفون لارې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03. او اوس مو یو مرکې ته پام راګرځوو چې مریم عباس یوه داسې پیاوړې انجلۍ ده چې نه یوازې په پېښور پوهنتون کې خپلې زده کړې ترسره کوي د انټیریئر ډیزاینینګ، بلکې هم په هغه پوهنتون کې د لوبو په شعبه کې د مرستیالي منیجرې په توګه هم کار کوي. مریم عباس خپلې زده کړې او کار څرنګه سره یوځای کوي او څرنګه دغه دواړه شیان چې زده کړې دي او هم کار دی پر مخ بیایي. مرکه زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه کړې ده، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
زه انټیریئر ډیزاینینګ کوم، بیچلرز کوم، زما 7th سیمسټر دی. او هغه نه علاوه زه جاب هم کوم خپل یونیورسټي کې ایز ا اسسټنټ مینیجر سپورټس کمپلیکس.
دا ته وایي چې تاسو تعلیم هم کوئ، سبق هم وایي. پښتنو ښځو ته اکثر د تعلیم هم اجازت نه وي، د کار هم اجازت نه وي. مشکلات څه دي او د دې مشکلات نه باوجود تاسو کار کول ولې خوښوي؟
ډېر ګران دی مینج کولو. مین امپورټنټ چې دی داسې دی چې مونږ سټډیز هم کوو او مونږ جاب هم کوو، دا دواړه سیزونه په یو ځای باندې مینج کول ډېر زیات ګران دی. مور آفن لی تاسو تپوس مان تپوس کو چې څنګه زمونږ سوسایټي والا او زمونږ خلک د دې پرمیشن نه راکړي. اټ ډیپینډز آن یور پیرنٹس، یور ایگزیکٹلی پیرنٹس باندې هغه ډیپینډ کوي. ولې زمونږ مور پلار چې دی هغه ایجوکیٹڈ دی، هغه سبق ویلی دی، ځکه ای مونږ باندې ٹرسٹ کوي، ای بیسس باندې ای مونږ ته اجازت راکړې دی چې تاسو سبق وای تاسو تاسو جاب کوئ تاسو وکوئ. نو زما په خیال ایجوکیشن چې دی هغه نن سبا ډېر زیات امپورټنټ دی ماشومانو لپاره، اور زمونږ پیرنټس چې دي نن سبا سوسایټي او نن سبا چې وخت دی آی کې ایجوکیشن ډېر زیات امپورټنټ دی. نو مور پلار پوهېږي په دې خبره باندې چې بغیر د جاب او بغیر د ایجوکیشن گزاره نه دی. او دا
لکه مشکلات شته مور پلار باندې اعتبار شته سبقونه کار کوئ نو د دې مشکلات نه باوجود تاسو نوکری ولې کوئ؟
سم فائدہ خو یو دادا چې تاسو کلم خپل سټډیز نه بس چې تاسو کلم چرته جاب کول لزی کنن فرست اغه تاسو نه ایکسپیرینس غواړي سی دی اوس دا ما سره به یو ایکسپیرینس شي زه به چرته به مزم نو زما به سی وی کې زما به پورټفولیو کې به دا لیکلی چې ما مخکې جاب کړی دی نو یو ایکسپیرینس به شي. بل دا دی ما کې یو کانفیډنس لیول بلډ شوی دی کمیونیکیشن څنګه کوي هغه ما کې ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی هغه ما کې بلډ شوی دی چې خلکو سره څنګه خبرې وکوم څنګه کمیونیکیټ وکوم اور موسٹ امپورټنٹ ما کې صبر ډیر زیات پیدا شوی دی څنګه تاسو داسې پرابلمس چې دی هغه څنګه ټیکل کوي اور څنګه شارٹ ٹائم پیریڈ کے یو غٹ کار سنگا کولیشے سنگا پرابلمس تا سو بر ٹیکل کوے اور مطلب سمرا چی پرابلمس دی کلائنٹ سر ڈیلنگ با سنگا کوے نو دا ڈیر امپورٹنٹ دی نن سبا مطلب آئی تھنک کہ زمین مین جاب ایگزیکٹلی کال خور خدی ہو دادا چی بس مالا یہ اپرچونیٹی ملا اوشا وزا کا زدا کوم اف یو ہیو اے گڈ اپرچونیٹی سو آئی تھنک یو شوڈ اویل اٹ.
او سوړاندې کوي ویداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام تر مخې د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي په حق له د داسې معلوماتو په ورکولو د انعام رقم 25 ملیون ډالرو ته زیات کړي دي چې د هغو په بنیاد ابوبکر البغدادي یا خو اونولې شي یا د هغه صحیح در درک معلوم شي. د البغدادي دو نور نمونه ابراهیم آواد ابراهیم البدری او ابو دوا البغدادي هم دي. دی په عراق او لیوانټ سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک مشر دی چې د ISIL یا د داعش په نمونه هم یادیږي. د امریکی پنیز د ټولو نه اهم کار د امریکی او د امریکنیانو د ترهګرای نه بچ ساتل دي لکه څنګه چې د دولت اسلامي خلاف فوزی کار رواي زیات کړی شوی دي. دغه شان امریکی د دولت اسلامي د قیادت په حق له معلوماتو حاصلولو د پاروم خپل ټولي وسیلې استعمالول شروع کړی دي. د کال 2014 په جون کې دولت اسلامیه د شام او د عراق په ځینو لویو سیمو قبضه وکړه. د خپل طرفه د اسلامي خلافت اعلان وکړ او البغدادي خلیفہ جوړ کو. په تیرو سو کلونو کې دولت اسلامیه د جهادي ډلو بیعت حاصل کړی دی. په ګرد دنیا کې ډیر کسان د ځان ملګری کړی دي او په امریکا ترهګر حملو ته جوړ کړی دي. دولت اسلامیہ د البغدادی په مشرای کې مشرقی وسطا کې د زرګونو خلکو د قتلان ذمہوار تنظیم دی چې پکې د جاپان برطانیې او د امریکې یو لوی شمیر برامتکړي کسان هم شامل دي. امریکې په کال 2011 کې د خپل دیار له زرا 240 رښتم انتظامی حکم لاندې البغدادی خصوصي خارجي ترهګر اعلان کړی دی. په د باندې د داعش او د القاعده په باب له د سلامتی کونسل کمیټه هم د هغه وخت نه بندیزونه اعلان کړی دي کله چې دی په عراق کې د القاعده مشرو چې رستو بیا د ISIL نوم ته بدل کړی شو. که چاته د ابوبکر البغدادي په حق له معلومات وی نو هغه دی ریوارډ فار جسټس دفتر سره د نمبر 2 داعش ایٹ ریوارډ فار جسټس واشنگټن ڈی سی 20-50-03-03 امریکی په پتا رابطه جوړ کی. ټول معلومات به خفیه ساتلی شي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او د دې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 80 نه زیاتو داسې کسانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی شوی دی چې د هغوی په ورکړو معلوماتو ترهګر نیولې شوی دی یا د بین الاقوامي ترهګرانو ان په موقع رئیسار کړی شوی دی.